السلام علیکم د ازادي رادیو د مازدګرنې خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري احتساب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چاته لاس وغځومه د پاکر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښوونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو ښوونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤلان او ډاکتران هم وایي له تېرو څلور میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي. جرمنی پتیل چې طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډېر جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مه هېروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار دا خبرونه چمتو کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنې سوی وو. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې اهداف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکو سپوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوځل چې په خطر کې وو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی وو. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 144 منډې کړي او و لوبغاړي یې سوځېدلی دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې 2:14 بجې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوي 14 کوټو د 14 له کبله سوي ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې 15 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیې قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یو کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول شول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي، د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 20% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لړې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوخي ودا او نور خبرونه به هم له ازادي رادیو ولولې پته مو ده. ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پته برخه به هم زنور یاس نوري خپل د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخوا او د نوور کړې استونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپله شخصا نه په کور کې وړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غیر د دغه څلور شپېته کار زما په دا استاذي کې کېږي چې زه استاذ یم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دی د څلور شپېته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرځه په پورو په زارو په دې ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دوی نور د دوی دغه صبر او طاقت کم شو چې باره صبر وکړي او طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی. که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د 12 ټولګي زده کوونکی یم. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي و مګر استادان په لانه و دا اوس سلرم سات شروع دي مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته. دا ځکه چې دوی معاشات نهسته. دولت څنګه مردا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې سات هغه کریا والا یعنی کور په کریا نیولې ته کریا واس نه لري. ینجی اتکان تا وارسی و غلی و عرصه پا پور زنی اخلی مگر وست و سازان تا پور هم نور کی
رحمت الله در پلان می محمد رحیم دی کچی مور سازان مور سو اسنا زی کچی مور سازان تا ماش ورکو اس نو که دایس مور سازان راسی او که کچی رو سو سازان مور سران نسی و ماشات ورکو نسی نو مور بسر نوشت بیتانیم پاتی کی جو او بیا کرتلین کی نسل تا هم ایچ نز پاتی که دایی
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي.
دلته په ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوي دي، مستوفیت ته حواله شوی دی. د مستوفیت ته خواه کار خلاص دی، هغه افغانستان بانک ته ورکړی دی. خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی. دلته د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې وه، اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته حواله شوي ټوله دي، لیستونه هم حواله شوي دي، استحقاقونه هم حواله شوي دي، او میوند بانک هم دا ټوله شان تللي دي. خو میوند بانک د هغه لایحې د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کوي چې هغه د دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسي کولی.
د پوهنې ریاست مسؤلان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي، خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلورو میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځیو ته به لاړ نه سي. په کندهار کې د ښوونکو تر څنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تېر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکول سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېښي.
وامرته چې په کندهار کې یو شمیر ښوونکو د ماشون د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی. دا یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د ښوونکو هم دا حال دی. ښوونکو وایي د ماشونو د نه ورکړې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ناچاره دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي. د چارو شنونکي ویل لري که داسې وشي پرانیستي ښوونځي به هم ورسره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته یې د اسد میاشتې معاشونه حواله کړي او د نورو میاشتو معاشونه به هم ډېر ژر ورکړل شي. نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر ښوونکو کاري اعتصاب د اندېښنې پیدا کړې که چیرې افغان ښوونکو ته د دوی معاشونه ورنه کړل شي دا ویره شته چې پرانیستي ښوونځي هم وتړل شي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښوونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د غزنی ولایت یو ښوونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شیان اخلو، خو متاسفانه اوس نه د ورکول سوي دي. تر اوسه هم همداسې پاتې ده. موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوس هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلودې هغه همدا اوس له هغو نه استفاده کوو، خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم.
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی.
کابو یو سل شل ورځې کېږي چې موږ خپل معاشونه نه دي اخیستي، یعنې څلور میاشتې د دې پوره شوې. د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه اوږدوي تر دې وروسته. دغه معاش دی نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چېرته حالت همداسې دوام کوي موږ اړ یو. زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي.
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډېری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي. اغلې غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي. په کندهار ولایت کې یو شمیر ښوونکو د شنبې په ورځ له دې امله کاري اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د کندهار ولایت د ښوونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی که چیرې د ښوونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو ښوونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي. ځایي مسؤلینو بیا ویلي د ښوونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړی دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالیې ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤلان او ډاکتران وایي له تیرو څلورو میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک چې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې، د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته له تیرو څلور میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلی او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو څلور میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیايي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیايي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهیې په خپل وخت روغتیايي توکي او تجهیزات ور ونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوې چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپل مرستې بندې کړې چې ټول روغتیايي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بلې، د افغان جاپان روغتون تقریبا د څلورو میاشتو چې معاش نه داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت یې جوړ تفصیل شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډېر بد حالات کې ده. واضح خدماتي پرسونل تم دا اوس د دې میاشتې معاش ورکړ چې د درې میاشتو د هغو هم پاتې ده او خپل ډېر اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامه روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري او عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندوی بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمری دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستو یو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډیری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډیر شمیر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا وبا د اخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا وبا خپرېدو وروسته په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیايي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیايي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې 60 ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له دې ډول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا وبا د خپرېدو اندېښنه پای ته نه ده رسېدلې، او د اروپا په ګډون په ډېر شمېر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي. تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمني د ډیپلوماټانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبري وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمني د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمېر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پوښت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې به خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کېږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغو غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان یې د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای له دې ته لیوال دی چې په هر ډول له ځنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې له دې چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي، خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پېژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل شي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پېژندنې ته زمینه برابرولی شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي لا هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي.
کوم شرایط او کومې غوښتنې چې نړیوال په ځانګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه ښځو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او ښې اړیکې درلودل، نو زه فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری نه دي پوره شوي. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دي دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمني په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېره مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمني له افغانستانه د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه. په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. دا لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواخ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی ګواخ. خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډېر خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به وایي سخت دی چې دوی ډېر رنزونه وکړي، ډېرې منډې وکړي، او همغسې هم شول. افغانستان کم رنزونه وکړل، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنزونه یا منډې دي. دا اوس مونږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټو په دریم اوور کې. نو د دې نه معلومېږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې ټورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبو کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټلې وي چې مخکې د تګ چانس پیدا کړی وي، خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي، او د هغې نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي هغه درې لوبډلې لاوړ د مخه په سیمی فاینل کې دي. پاکستان دی، آسټرالیا ده، او انګلینډ دی، او یو بور سره کېدای شي نیوزیلند شي. چې دا میچ یې وګټو نو دوی مخکې ځي او افغانستان همدلته ختمیږي، هر څه ځکه چې دا آخري لوبه ده. د افغانستان
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چېرې افغانستان ګټلې وای ممکن بل ټیم
بالکل بو. د هند ام ډیر لیواله و چې افغانستان دا لوبه وګټي، ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حده دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبایلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله و چې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه د هغې د وجې نه چې د هند هم ډېر لیواله و چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلند که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي او نیوزیلند مخکې ځي.
کله چې دغه لوبې پیل شولې له افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړل او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره عمومي. ولې څه وشول چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې که څنګه؟
او هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري هغوی چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبېږي اکثره دوی هغسې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کوي. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلینډ او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلی وې ته، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان د تمه کې ده، ځکه چې افغانستان ډېر زور ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی. بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا وری چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب د لوبډلې په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه یې وروستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کې د افغانستان مخکې لاړ وای نه شو کړی چې مخکې لاړ شي.
همدا شیبه چې مونږ تاسو لوبه وینو د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد. تاسو مخکې ویلې چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس هغه د ښه سو چې یو لوبغاړی وسوځېد. خو بیا هم فکر کوي چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم. که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالینګ وکړي چې ډېر ښه بالینګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلند به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواخو، زموږ د ماشاءالله همکار په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون وايي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام